اوري د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم کتل شي ازادي رادیو ټکه ورجی او ازادي رادیو ټکه کام سات په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې اجمل ان سټوډیو ته راغله ده او د مهمو خبرونو لنډیز لته سره شریکوي
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي سلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د ارګ یوې سرچینې ازادي وبخې د ارګ یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په دې کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو اترو د مسویدی چوکاټ وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوارلس وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 متم قلي اردو مرستیال وایان تورن احمد صادق کیسه ازادي راډیو ته وویل د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. غزنی کې چارواکي وایي د خرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اخوا د لوګر څخه هم په یو ورکړل شوي خبر کې ویل شوي چې دغلته د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په پوسته وسلوالو برید کړی چې د چارواکو په وینا په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی دی او دغلته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې کوي.
قدر منو اوریدونکو تر دې د مومول ملتیا مننه کوم. اوس هم محمد واصل وصال ورزشی خبرونه وړاندې کوي او تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرام د ازادي رادیو د سپورت لپاره اونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام اوریدل شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هندستان کې د فوټبال د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې د افغانستان تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډلې د هند د ایرفورس لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې درې ملوبه وچې 9-0 وړاندې وګټله. په دې وړاندې د افغانستان تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې د هند د چندیګر لوبډلې ته 3-0 وړاندې ماته ورکړې وه او د نوې ډیلی لوبډلې سره لوبه مساوي کړې وه. د سوبروټو کپ سیالۍ چې د هندستان د پوهنې وزارت لخوا ترسره کیږي د تیرې جمعې پورز د 2-0 لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. ټاکل شوې چې افغان ولس کلنه خزینه لوبډله په خپل سلورم لوبه کې سبا سه شنبه د بنگلاديش له ولس کلنې خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان 11 او د بنگلاديش 11 لوبډلو ترمنځ د ورځنۍ تمرین لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغان لوبډلې د دغه تمرین لوبې په لومړۍ پاڼه کې 209 هټه منډې وکړې چې په جواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 123 منډو وسوځیده. افغان لوبډله په داسې حال کې وسته پهنه کوي چې په لومړۍ پاڼه کې 116 منډې مخکېواله لري. د افغانستان لپاره په توپ چونه کې ظاهر خان 15، راشد اندري 17 او سید شیرزاد یو لوبغاړی وسوځو. له دې لوبې وروسته د دوه لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه کېږي چې د سپتمبر په 15 په پیل او د همدې میاشتې په 9 په پای ته رسیږي. د ورزش خبرونو پای.
له محمد واصل وصال نه په مننه. اوس هم اونیس پروګرامونه لومړی د ماشومان د حقونو برخه کې د یونیسف او ازادۍ رادیو ګډ پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نه خوره معنا جوړه او دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شي دي شبه خانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سر مې تواچا و دا وارث ورکړ. اوس خدا
ولې سر سوي ده؟
سال نو خو ما نه جوړ و دغه مرض غونته لګیدل. ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. کایو بجې سال سپراک شه دي شبه خانی تر سو کا دو بجې کا سهار کا غرمه وي.
فکر نه کیږي دغه نو پاک خوړې دي
لا نه سونه پاک خوړم. دغه مرض میراته روان ده، وچکالی ده، بادونه دي دي نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کسا او کومه تکلیف ده؟
تکلیف ده نس درد کوي او سال ادرار زر زر کوي، منډي وي زر زر دي
زړه بدیږي.
زړه بدیږي استفراق کوي.
څومره وخت کیږي زړه
سبيان ارداس بيخي زي پد اوس سرم سره پارک لګوس
اوس خپل چل د شفخانه ته راغلي. بیا اوس سره بستر څومره تا سخت ده؟
ډیر سخت ده. بس څنګه یې کونو مری سره سه پیاوز لرنه سم خو خپل خونه ستله کورم پریخه زندگیم پریخه دغه د دې سم مسافرې دغه دم.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغه کیږي. بیا له وی خو ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خوړ ورکو، مثلا پاک بایدی د سی چې د ماشومان لپاره مفید دی. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه د سی جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. د سی سخت خواړه باید نه، بس نرم خواړه چې ماشوم وکول شي هغه خواړه شي. باستاني باندې اعظم کی اس کلمې هم ماشوم ته باید شي خواړه دی ورکول شي پات یغه ور کوزه کشي خنه نو باید تازه تازه پخ شي تازه ورکول شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې کچری د ماشومان خوړو او بو او د ناست پاست زایت پاملرنه ونی شي دومره سخت ناروغه کیږي چې به د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړي. په پایل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د ازمی سیستم ناروغي ډیریږي.
مختصه په یو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا لپاره ځهې نه دي. نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغېز کې دوی ناروغه کیږي.
شفخانه ته، ماینه خانه ته، په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دل سي دوی هم د خوړو سره بی احتیاطي کړي او بیا ناروغ شي وي؟
موږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغاني، کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغاني او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجودي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ولې چې زهري مواد پکې موجود دي؟ دي بیا دا ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي، کله چې په خړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړل شي هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی دغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما وویل چې دا نسناست او دا منځته راوړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جیګر یعنی ینه داسې فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډېر پیشرفته نه سي او دې حتی ونه رسي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي، کېدای سي کانګې ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتها اوسيږي ماشوم، کېدای سي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي. هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید تلري څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوندې ته یې سي یا کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټان خوړه هغه خوړی سي. خوړې وځ دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی. مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجه، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي. ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي، وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډیره قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزخ همدا ساده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خوړو وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومان ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار وو، اګه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت وېد سي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناک خبره ده چې کچیر ته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي. کچیر ته مغه سي ساړه ماشوم ته ورګسي کېدی شي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي. حتی په موږ سره تروي کچیر ته خواړه د پخیدون وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پاتشوه ساړه سو باید برته ګرم کړی شي. بل دا ده چې کچیر ته موږ تاسو په موږ سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کم سره مخامخيږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا د څه نه چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیر ته شپږ ساعته خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه توده کې ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی. د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی اوسیږي، پنیر یا هغه دا خوړل سي مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
د لوبو له میدانه
بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسټرا کاور د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهې د لوبو له میدانه د دیونې په خبرونه کې مو یو وار بیا زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خبرونه کې به د تېرې اونۍ د مهمو خبرونو تر څنګ واورئ چې ولې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر لوبې له ټلویزیوني خپراوي پاتې کیږي. فرید هوتکی په دلایلو غږیږي.
ځینې وخت زموږ ټلویزیونی چینل نشي کولی چې هغه کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي.
آیا کله مو اورېدلي چې یو معلوله افغان لوبغاړی دې اتلولي ترلاسه کړي؟ نوریا نجفی په لسګونه لوبو کې بریالی وه.
احساس ازیر نه کړم چې یک د سیم نیس ما کارایی که د بیرون از خانه انجام میشه ما او را نمیتونم.
په کابل کې به د فوټبال د روانو غوره لیګ سیالیو په اړه هم معلومات درکړو، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
لندن میشتې نابینا افغان ځغاستونکي ولی محمد نوري د پوځي معلولینو المپیکي سیالیو ته لاره ومنده. ښاغلي نوري په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي معلولینو المپیکي سیالیو د لارموندنې په سیالیو کې 800 لوبغاړو ګډون کړی و. ټاکل شوی د پوځي معلولینو المپیکي سیالۍ د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوري چې په دواړو سترګو نابینا دی، د ځغاستې په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برنزو 15 میډالونه ګټلي دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لورې روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشت دي د قطر په لور روان شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سپتمبر په 15 د پنجشنبې په ورځ د قطر په وړاندې وکړي. او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر لاسټین ملینګا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د شل اوریزو سیالیو په څلور ویالوبو کې د خپلو وکټو شمیر 99 ته ورسو او په دې سره یې نوم د ریکارډونو په جدول کې لومړي سر ته پورته شو. تر دې وړاندې دا ریکارډ د پاکستان د ملي لوبډلې د لوبغاړي شاهد افریدي په نوم ثبت و. افریدي په 99 لوبو کې 98 لوبغاړي سوځولي و. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د تیرې شپې په لوبه کې که څه هم سیالي نیوزیلند وګټله، خو ملینګا پکې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ملینګا په دې لوبو کې 4 اورونه وکړل او د 15 منډو په مقابل کې 2 لوبغاړي وسوځول.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې زیاتره لوبې په افغانستان کې د ټلویزیونونو له ژوندۍ نشرف پاتې کیږي. زیات شمیر مینوال هم شکایت کوي چې دوی لوبو ته شیبې شمیري، خو چې خبر شي د ټلویزیون په پرده نه خپرېږي نو مایوسه کیږي. دا چې ولې د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی لاملونه په ډاګه کوي. له ښاغلي هوتک سره زموږ همکار واصل وصال مرکه کړي.
چې زموږ په کوربتو باندې کومې لوبې وي هغه خره موږ هم تاسو ته به تر معلومات شته چې دغه د لوبو د خپرېدا حقوق هم ټي اس ایم ته ورکړي دي. نو ټي اس ایم چې ده هغه یو بهرنۍ کمپنۍ ده، هغوی ته موږ سپارلي دي. ډېری وخت موږ دلته داخلي چینلونه ورته معرفي کوو، داخلي چینلونو سره اړیکې جوړوو چې دا لوبې ورکړي ورته او دا لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. او خو ټي اس ایم هم تر ډیره زړه نه کوي چې افغانستان داخلي ټلویزیونی چینل ته ورکړي، ځکه چې ځینې وخت زموږ ټلویزیونی چینل نشي کولی چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي او که ورسره لوبې ورم کړي په هوکړې ته ورسیږي، خو تر ډیره دوی نشي د افغانستان چینلونه نشي کولی چې په وخت دغوی ته د هغوی پیسې ورسوي، پیسې ورکړي ورته. نو دغه یو برخه هم ده او بیا ډیری وخت داسې هم کیږي چې زمونږ ټلویزیون داخلي یا کورنی ټلویزیونی چینلونه چې دی دوی سپانسر خپرونې لري، نو دوی بیا نشي کولی چې خپرونې ډراپ کړي، بیا مجبور دی چې هغه لوبې خپرې کړي، بیا دوی ګولډن ټایمونه او دا شیان هم په پام کې نیول کیږي، نو تر ډیره دغه نقاط هم پکې موجود دي.
هوتک صاحب، یو شمېر لوبې چې له ټلویزیوني خپرونو پاتې کیږي وجه یې څه وي؟ دا هم یو پوښتنه ده اوریدونکو سره.
بعضې نور لوبې دي چې موږ قربانه یو، نور هیوادونه قربتوب کوي، هغه چې ده بیا زموږ په واک کې نه ده، هغه دغه هیوادونو په واک کې ده چې هغوی پرې څنګه فیصله کوي. مثلا یو سیریز ده، موږ ځو په صفت د میلمزي افغانستان، هلته پکې لوبېږي، قربه بل هیواد ده، هغه د هغوی پورې اړه ده چې آیا دا لوبې خپرې که نه خپرې، دا کوم چینل ته ورکوي که نه ورکوي، که ورکوي کوم چینلونو ته ورکوي، که نه ورکوي کوم چینلونو ته ورکوي. بیا هغوی خپلو ټلویزیونونو سره قراردادونه کړي، بیا هغه ټلویزیونونه چې دي نورو ټلویزیونو ته حقوق اخیستې وي، بیا هغه حقوق نورو ټلویزیونو ته چې ورکوي نو هغوی په خپل قیمت ږدي. نو لکه مخکې مې چېرته وویل، بیا زیاتره وخت د افغانستان چینلونه نه شي کولی چې هغه قیمت پوره کړي تر څو هغه حقوق واخلي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې د افغانستان مارکیټ هم دومره چندانې ښه نه ده چې غټې پیسې په د افغانستان چینلونه ورکړي او هغه د لوبو حقوق واخلي دلته خپرې کړي. او ځینې وخت بیا داسې هم کېږي وصال صاحب، چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ سیریز کېږي یا لوبې کېږي، نو د تړون پر مهال دا پکې ذکر کېږي چې دا لوبې به په ژوندۍ بڼه خپرو که نه خپرو، دواړه خوا پرې فیصله کېږي، او که خپروي مثلا په کومو چینلونو به خپرو. نو دغسې تړونونه هم د دوو ادارو ترمنځ رامنځته کېږي.
د شپږیزې لیګ په اړه که ووایه اورېدونکو ته، دا به دا ځل کومې کوالټۍ خپرېږي، څنګه به خپرېږي، څه خبرې شوې دي په دې اړه؟
وصال صاحب، موږ خو د ډېرو چینلونو سره، ټلویزیوني چینلونو سره ناستې کړې دي، پاړیکه کې ورسره نن هم د افغانستان د ملي ټلویزیون له عمومي رئیس ښاغلي میاخیل صاحب سره ناسته درلودله، او د نورو ټلویزیونونو سره هم په تماس کې یو د مسؤولینو سره، نو وبه ګورو چې کوم ټلویزیوني چینل کولی شي دغه حقوق ترلاسه کړي. بیا هم یادونه کومه چې د دې لوبو په خپرېدا باندې په ښه کیفیت چې موږ خپرو نشراتې کوو، نو خامخا په هغې باندې ډېر زیات لګښت راځي، او تر ډېره زموږ ټلویزیوني چینلونه نه شي کولی چې هغه لګښت پوره کړي او موږ سره تړون وکړي او موږ سره قرارداد وکړي. نو موږ هم په دې هڅه کې یو چې داسې یو معقوله لار ورته راوباسو تر څو یو ښه ماتره تلویزیون دې ته آماده شي چې دا لوبې په هیواد کې خپرې کړي.
بهرنی پروډکشن به راځي، تاسې به تولیدوئ، دا سیالۍ جوړوئ، بیا به ټلویزیون ته ورکوئ، داسې به کیږي؟
بلې، ول تل په څیر باندې بهرنی پروډکشن راځي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې په هیواد کې دننه زموږ د پروډکشنو تجربه دومره ډېره په کرکټ کې نشته ده، او کوم وسایل کومه کوالټي چې موږ غواړو هغه هم یو څه ستونزمنه ده دوی لپاره، نو موږ مجبور یو چې له باندې نه پروډکشن راوړو او دلته د لوبې پرې یو ټلویزیون ته ورکړو او هغوی خپرې کړي.
تاسې له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اورئ. نوریا نجفي د پینګ پانګ هغه افغان لوبغاړی چې په یو لاس مایوبه ده، خو د دې سیالیو په زیاتره کورنیو او نړیوالو لوبو کې اتلولۍ ترلاسه کړې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريالې لیمی هادی له نوریه نجفي سره مرکه کړي او د هغې په شخصي او لوبیز ژوندۍ راپور چمتو کړی دی.
معلولیت نه توانی نه ده، په نیمګړي وجود د اتلولۍ ترلاسه کول. نوریه نجفي هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي. په ماشومتوب کې یې د راکټ په چاودنه کې یو لاس پرې شوی، خو اوه کاله کېږي چې د پینګ پانګ لوبه کوي او له څلورو کالو را په دې خوا په بېلابېلو سیالیو کې لومړی مقام خپلوي. نوریه نه یوازې د معلولینو په لوبډله کې ځلېدلې، بلکې د غیر معلولو لوبغاړو په لوبډله کې هم لوبېږي او اتلولي یې ترلاسه کړې ده.
کومې لوبې چې زه په افغانستان کې کوم، ټولې هغه لوبې دي چې د غیر معلولو کسانو سره دي، او بیرون مرزي لوبې مې د معلولو لوبغاړو سره دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې ما وکړی شو تر څو د نړیوال فدراسیون غړیتوب واخلم او غیر معلولو کسانو سره لوبې وکړم.
دا وایي د پینګ پانګ په 25 نړیوالو او ملي لوبو کې برخه اخیستې چې ټولې یې ګټلې دي. احمد جاوید شرفی د نوریه د پینګ پانګ لوبې روزون کوي. دی وایي که څه هم نوریه معلوله ده، خو تر ډیرو غیر معلولو لوبغاړو پیاوړې او تکړه ده.
نوریا جان کسی است که واقعا ما به وجودش افتخار میکنم و بسیار زحمت.
نوریا جان هغه څوک ده چې زه یې په وجود افتخار کوم. نوریا ډیر زیات زحمتونه ویستلی دي. نوریا د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ د نوریا شله په نوم یادیږي او همدا لامل شو تر څو دا نوریا د ټینس په لوبه کې په ټول افغانستان کې لومړی مقام خپل او وی کولای شو چې همدغه مقام آن دوه کاله لزان سره وساتي.
بسط افغانستان است که تانست دو سالی مقام خود را حفظ کنه و این لقب به نام سرمیاشت و به خود کمایی بکنم.
خغلی شرفی وایی نوریا په دې ورستیو کې یې د پینګ پانګ د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړی تر څو وکولی شي د نړیوالو غیر معلولو لوبغاړو سره هم لوبې وکړي. اوس نوریا د نورو نجونو او هلکانو لوبغاړو لپاره یوه بیلګه ګرځېدلې ده. نرګس او نورې ملګری یې هم په خورا لیوالتیا دلته راځي او غواړي د نوریا په څیر اتلولي ترلاسه کړي.
و کاله کېږي چې پینګ پانګ لوبه کوم. زه تر اوسه کوم مډال نه لرم خو غواړم راتلونکي کې لاس راوړنې ولرم. تر کوم حده چې کولی شم کوښښ کوم، سره له دې چې موږ ته کافي اندازه امکانات نشته، خو بیا هم تر اوسه موږ اول او دویم مقام ساتلی او راتلونکي کې به هم کوښښ وکړو.
پینګ پانګ هغه لوبه چې د دوه کسانو له لوري د یوه میز پر سر ترسره کیږي. زیات شمېر لوبغاړي د ښي لاس او یو ریکټ په وسیله توپ د مقابل لوبغاړي میدان ته ورغورځوي. خو نوریا وایي د بریا راز په دې کې دی چې په چپ لاس لوبه کوي.
پینګ پانګ هم بازی است که با یک دست کار میشه، چې دست راست باشه یا چپ باشه.
پینګ پانګ د یو لاس لوبه ده، څه په ښي لاس وي او که کیڼ لاس. په افغانستان کې دغه لوبغاړي ډېر کم دي او زما بریا هم په همدې کې ده چې زه په چپ لاس لوبه کوم.
افغانستان هغه هیواد چې د نوریا په څیر پکې جنگ جګړو ډېر افغانان په ملولیت اخته کړي. خو دا نوریا ده چې له ژوند سره مبارزه کوي او مخ په وړاندې روانه ده.
د پینګ پانګ د افغاني معلولې لوبغاړي نوریا نجفي په اړه مو د لیمی هادي راپور اورېده. اوس هم په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د دوهمې اونۍ د سیالیو حال درکوو. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دوهمه اونۍ کومې لوبډلې بریالۍ شوې؟ د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې په لوبه کې طوفان حریرود لوبډله وتوانېده چې درې د دوه په وړاندې موچای امو لوبډلې ته ماتې ورکړي. که څه هم د امو لوبډلې لوبغاړو ډېره هڅه وکړه، بریا خپله کړې خو نتوانېدل. د همدې سیالیو د پنجشنبې د ورځې په یوه جالبه لوبه کې بیا شاهین اسماعیل سپینغر بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د سیالۍ تر وروستیو شیبو ښه لوبه وکړه، خو سپینغر لوبډلې سره بخت یاري ونه کړه او په وروستیو شیبو کې شاهین اسماعیل لوبډله وتوانېده چې دوهم ګول ووهي او سیالۍ دوه د یو په مقابل کې وګټي. که څه هم سپینغر لوبډلې په دې سیالۍ کې لومړی ګول وهنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې ترې دفاع ونه شوه کړی. او د دې اونۍ په وروستۍ لوبه کې چې د جمعې په ورځ د سیمرغ البرز او میوند اتلانو ترمنز وشوه، میوند اتلانو په ستر توپیر وبایلله. سیمرغ البرز لوبډلې څلور پر لپسې ګولونه وهل، خو میوند لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه.
دی په کوم زیارت قبول شو د زمان راوړ سند په پور په مورې مکړې د هلک مور او سرا شیا سننګره ټول د بم د زمان راوړ سند په پور په مورې مکړې د هلک مور د زمان راوړ سند په پور په مورې مکړې د هلک مور جندے لرچا